د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوال جزایی محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سې شنبې په مخام پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت په لوري یو ګام دی، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوالې جزایی محکمې آی سی سي پرون سه شنبه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې د سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته دراستنو شویو کډوالو په ځانګړي توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان په بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شویو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 14,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون تیر ماښام په یو خبر پاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاتې نور ټول کډوال له ایران استل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سری میاشتې او سره صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمی فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایران ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې ساري ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو دویم ځلی لید کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلی دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلای او احترامات به قبول کی قدر منو پر روز د کون کو زبرشتغم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق واس باندې نن ورځی درسی موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنه او قدر منز د کون کی برترو غو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتنوي رونه غل لیست د کون کو لکه سرنګ چې زمر تاسو د نن ورځی جغرافیه مضمون اوم ټولګي کتاب دریم لوستئ هلمن دیم د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سز دکړي خو جو غل لیست د کون کو یو زلبی هم یادونه کوم مخکلدین چې زستا لوست پیل کان تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلم لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. خو جو غل لیست کون کو سم د لوست پر لور باندې راګرځوز مرو تاسو د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې دي. صفحه په کتاب کې لنو نسیم څخه پیل به تر 22 صفحې پرې قدر منو خو جو زکون کو زمرو تاسو د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به مرو تاسو ور باندې بحث لرو عبارت دی. لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې، دویم د ځمکې انتقالي حرکت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي کله مونږ زده کوو کو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کله مونږ زده کوونکو د توجه په هیله یم هیله مند یم چې یو څه زده کړئ. خوښ او قدر منو زکونکو مخکې له دینه چې موږ تاسو لوست پیل کو لومړی موږ تاسو په لوست کې څلرو ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې ستوي آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدل دي چې دغه یو سوال تاسو په ذهن کې راګرځېدل وي درنو زکونکو راځو د دې سوال ځواب وکړو خوښ او قدر منو زکونکو د ځمکې دغه کوم شکل چې دی په خپل د زمکی د شکل له جوړښت لمخې څخه زمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي چې یو حرکت په خپل د وضعي حرکت په نامه سره دیږي او دویم حرکت په خپل د زمکی د انتقالي حرکت په نامه سره دیږي د زمکی وضعي حرکت په خپل په څلور وساتونو کې د خپل محور پر چاپیر ډول سره په یو بشپړه دوره کې کړ دی تیریکي دغه کله چې یو بشپړه دوره دی تیریکي د حرکت مو جو تاسو د زمکی وضعي حرکت وای لیسو چې دا په خپل د زمکی وضعي حرکت لنه چې جو څخه چې موږ تاسو ته پلاس راځي هغه خپل شپه او ورځ رامنځته کیږي چې دغه د شپې او ورځ رامنځته کېدل څخه موږ تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې زمکه یو ډول وضعي حرکت سرته رسولې دي همدارنګه درنو زده کون کول مر تل په یو تل البلد کې د خطرو په حالت کې او په بل مخالف تل البلد کې د لویدلو په حالت کې وي نو ځکه دغه ټول تل البلدونو کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي خوشاو کدر منو زده کونکو د زمکی دغه کوم شکل چې دی د زمکی کره چې د پخپل د ترول بلدونو 315 درجه لري چې دغه 315 درجه د سلر وش ساتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخ څخه تیریږي چې په دغه ډول سر موږ تاسو داس ویل سو چې په یو سات کې د لمر وړانګې لدی د مخ څخه چې کله تیرسي نو د ترول بلد درجه 15 درجه ته رسیږي که چیرې موږ تاسو خلاص هم ډول سره وایو چې دغه د زمکی د ترول بلد ټول 315 درجه موږ تقسیم سلر به ساتونه کې کو نو دا په مساوي شي 15 سره نو په 15 درجه سره د شش کېږي مساوي کېږي دغه ټول بلدونه یو درجه په څلور د دکو کې د مر له مخې څخه تیریږي یعنی په څلور د دکو کې د دې یو درجه د مر د مخې څخه مکمل یو درجه شته چېږي د په څلور د دکو کې سره ترسمي نو لومړی ختیس ټول بلدونه د مر له مخې څخه تیریږي او وروسته د هغه څخه لویدیس ټول بلدونه د مر له مخې څخه تیریږي نو که موږ تاسو داسې ویل سو چې د ختیس تلول بلدونه وخت نسبت لویدیس تلول بلدونه ته نه وخت وي که چیرې خلاص ډول سره خواجو ځکه کوم تاسو ته یو مثال درکم که چیرې موږ تاسو د کابل شهر او همدارنګه د دې ترڅنګ د مکه مازمیه شهر په نظر کې ونیسو د دې دوه وختونو معلوم کو د کابل شهر د کوم ختیس تلول بلدونه چې دی په نسبت درجو کې پراته دي او د مکه مازمیه شهر کوم ختیس تلول بلدونه چې دی هغه په خپل په سرویس درجو کې پراته دي نو دې دوه د وخت او پیر کچیر موږ تاسو معلومو د دې د معلومو لپاره ډیر ساده او اسانه دي لومړی دی په خپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی یو ساتو شپږ پنځوس د لیکل دا یو ساتو شپږ پنځوس د لیکل موږ تاسو څنګه لاسته راوړو مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل شهر د ختیځ تر بلدونو چې دی په خپل نش په درجه دی دا نش په درجه موږ تاسو را اخلو منفي کوي د سلويش درجه څخه د مکه مازمی ختیس تل بلدون څوبه سلويش ما نو موږ تاسو د نش په تسخه سلويش من پکو کله چې مو دا من پکړه نو دا په مساوي سه په نیوش سره کله چې دا په نیوش سره مساوي سه تاسو اوس هم ټول درنه د کوم کولی سي ماشيني حساب را واخلي هم دا سي د خپل زنو سره هم دا اوس د سي زپي نش په تر واخلي د نش په توسخه سلويش من پکې ته کله چې تاسو سلويش من پکې نو تاسو ته به نیوش عدد پلاس رک بیا ورسته را ولار سي دغه نیوش من پکې د څلور څخه موږ تاسو مخکې ولوستله دا څلور مشه تاسو څنګه وویل موږ ول یو درجه شې ته په څلور د کې کوکې د لمر لمخې څخه تیریش نو دلته چې په څلور د دې کوکې یو درجه د لمر لمخې څخه تیریش نو موږ دار اخلو نیوش درجه په څلور کې ضربو کله چې په څلور کې ضرب کړل نو دا به مساوي شي په یو څلور شپاره سره دا یو څلور شپاره موږ تاسو اوس کوو د چې څخه من پکو د شپې ته درجه څخه من پکو کله چې مو د شپې ته درجه څخه من پکړل یو د دې کا په خپل څو ثانیې شپې ته انسانیه درنو د شپې ته سانیو څخه چې مقاله دا من فکر نه دا مساوي سي یو شارش پښپینزوس یو شارش پښپینزوس د کیک یعنی یو د یو ساعت تو پښپینزوس د ریکس مشتشتي د کابل او د مکه مازمه د شارټر مېز دو پیر دی نو په دې ډول سره موږ ویلې شو د کابل وخت د ګرمې نه ورسته یو بجه او پښپینزوس د کیچې وي نو په دا وخت کې د مکه مازمه وخت به د ګرمې 12 بجې اوسېږي ان شاء الله چې تاسو ټول درنه زده کوئ کې اوس په دې باندې پوسیو اوسېږي همدارنګ درنو زكون کو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمه وخت پیدا کړو، نو موږ او تاسو کولای شو د نهکشې څخه په استفاده هغه سیمه تلل بلدونه پیدا کړو او ورسره د هغه څخه د هغه درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د شارونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو. څنګه چې هر درجه په څلور دکو کې د لمر لمخې څخه تیریږي، نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټول ویلای شو چې په هغو څلور دکو کې موږ او تاسو د ششکو ضربه ووایو. کله چې مو ضرب کړل، نو په دې توګه سره موږ تاسو کولای شو چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو شهرونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. انشاءالله چې درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسي واوسې چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهیږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څرنګه رامنځته کیږي؟ خو ژو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې انتقالي حرکت په خپله د لمر پر چاپېره ترسره کیږي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دغه حرکت چې دي دوامداره په عمومي ډول سره دا په خپل د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي، یعنی بیزیبي شکل سره، کوروي شکل سره، نه نه هم د دایروي شکل سره، په بیزیبي شکل سره دی سرته رسول کیږي. او د لمر بیزیبي یو محراک چې شکر دی په خپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو لدې کبله څخه د ځمکې واټن لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د دې د چې دی په خپل یو زر او 28 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لیر واټن چې دی هغه په خپل یو سل 250 میلیونه کیلومتر دی. نو په دې اساس سره موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې د 10 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. همدارنګ درنو خوږو زده کوونکو، دغه پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولې کیږي، نو په هغه وخت کې د وری پر لومړی نیټه باندې دغه لمر وړانګې رامنځته کیږي، یعنی څلور فصلونه چې دی په خپل دغه څلور فصلونه چې رامنځته کیږي، چې ته موږ او تاسو چې شوي د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو. پسرلی چې دی په خپل د حمل د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د وری میاشتې ته ویلی شو، په خپل د پسرلی د حمل د میاشتې، یا هم د وری د میاشتې پر لومړی نیټه باندې رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود لګیږي. او همدارنګ د دوبي فصل چې دی په خپل چمرا تاسو د دوبي موسم ورته ویلې سو، چې دغه موسم په خپل د چنګاښ د میاشتې، یا هم ورته تاسو د سرطان د میاشتې، یا دونه هم ورته کولای سو چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړی نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي، چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایره باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایره باندې په عمودي شکل سره ځلیږي. او همدارنګ د میزان د پر لومړی نیټه باندې، یا هم د تری پر لومړی نیټه باندې، زموږ او ستاسو د منی موسم رامنځته کیږي، چې د منی موسم نه هم ډیره زیاته هوا توده وي او نه هم هوا ډیره زیاته یخه وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي، نو دلته د میزان پر لومړی نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي. او همدارنګ درنو خوږو زده کوونکو، د دلوی په لومړی نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلې سو، په دې په لومړی کې د ژمي فصل لمسته کیږي، یا هم د ژمي موسم لمسته کیږي، چې په دې برخې د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه لمسته کیږي، یعنی کله چې دغه فصلونه لمسته کیږي، دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دی په خپل پر دایره باندې شکل لګیږي، دا په خپل د جدي هم د مرغومی پر لومړی نیټه باندې، د ژمي پر فصل باندې، د چشکیږي د لمر وړانګې پر جدي باندې ورې دیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو کچیرې د دې توفیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ چې دی په خپل د 12 میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو 12 میاشتو په جریان کې موږ تاسو ویلې سو چې په منځني ارتل بلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي، یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی په خپل یو د پسرلی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبی موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم، او بل هم د ژمی موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روشانه ډول سره لیدلی شو. چې په پسرلی موسم کې هوا ډیره تر و تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړیږي او نوی موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګ د دوبی موسم کې، کله چې د دوبی موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبی موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي، نو دته موږ او تاسو د دوبي د موسم سره مخامخ کیږو چې د دوبي موسم په خپله د چنګاښ د لومړۍ په نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدل وي، نه ډیره زیاته یخ وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر ځای کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته څه کیږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کیږي چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخ وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهیدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې هغه خپل د شپې او ورځې راتګو چې دلته موږ او تاسو پوهیدلو چې ځمکه وضعي حرکت سره رسي، خو انتقالي حرکت په دې ډول سره دی چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دی په خپل د موسمونو ترمنځ توپیر دی، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هله منډه اندرونو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسیو اوسېږي او یو څه مخستي اوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنو زده کوونکو به همدا پوښتنې په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کوئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپل کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلي تعدل څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو په همدغه پوښتنو ته ځواب وایست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمن دې په یو څه پوسیو اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. کدر مونږ غوړلې ځکون کو زبرش نوام پار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرغ واسمم. د اتم ټولګي جغرافي مزمن درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول کدر مونږ غوړلې ځکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتان می تر نو ځکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چیرې تیر ورځې لوستنه وبم په پراو د کې ټول سره ذکر وو سړي او نو ویلوسته امادګي ولري. کدر مونږ ځکون کو زمرا ستاسو د نن ورځې نو ویلوست درې بلسته چې د اروپا د سمندر ګوی هم بهیر په حق له سپوهیږي. کتاب صفحه له 13 مینه پیل به تر شلمې سپې پری. هم درنګ کدر مونږ غوړلې ځکون کو زمرا ستاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف عبارت دی. لومړی، دا اروپا د سمندرګیو یعنی بهیرو په حق له سپوهیږي. دوه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سپوهیږي. دریم، د اروپا لوی وچې څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غوړلې زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو غوړلې زده کوونکو، د لوست په پای په شبو کې موږ تاسو د اروپا د سمندرګي هم بهیرو په حق له سپوهیږي معلومات لاس ته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، ورسته له آسیا څخه اروپا لوی وچه ده چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. قدر منو غوړلې زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې ډیر لوی سمندرګي چې دی د مدیترانه سمندرګي دی چې د خپل ځانګړي موقعیت له امله پر د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانه سمندرګي یو له هغو سمندرګیو جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د درې لوی وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو جملو څخه په خپل آسیا لوی وچه ده، اروپا لوی وچه او افریقا لوی وچه ده، چې دوی درې لوی وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو، د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر، د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو غوړلې ځکونکو، د جبل طارق لږې اوږه ابناوي د مدیترانه سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د د دې ترڅنګ درنو قدرمن زکونکو د مدیترانی سمندرګي غاړي ډیر وتلی او نن وتلی دی نه د دوی غاړي چې دی وتلی او نن وتلی دی به خوڅخه شته نن وتلی دی او به خوڅخه وتلی دی چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپوزمې په بلبلو برخو باندې وشل شوې دي یعنی دغه سمندرګي شې دی پر سو بلبلو برخو باندې وشل شوې دي ټاپوګان یا هم کومې ټاپوزمې چې دی په مختلفو برخو سره تقسیم شوې دي او هر یوې د بل سمندرګي په نام سره دی هر برخه چې ده په مختلف سره یادول سوی ده لکه ترنوز د کونکو د اندراتیک برخه چې ده د ترنین برخه ده د اجا او د سنور سمندرګي دي چې د درل دانیل په نامه سره یې منځنی شکل اوږده ابنه د مدیترانی سمندرګي د مرمره کوچنی سمندرګي او د بسپورس ابنه د مرمر د مرمره سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپا لوچ لپاره یو اقتصادي ارزش لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ کډرمن او ګلولیز د کونکو په دې برخه کې موږ تاسو ته بولو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروتي چې د لویدیز او جنوبي اروپا او د افریقا د لوی وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لوی لارې جوړ کړې ده، یعنی هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي دغه ترمیز لارې برابر کړی دی چې تر څو د مانشین سمندرګي چې دي لویدیزی او جنوبی اروپا او افریقا د لوی وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لوی لارې چمتو کړی دی. دغه مانشین د سمندرګي په شمال کې درنو ځکونکو د شمالي سمندرګي پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یو برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو ځکونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده، مګر د کبانو د ښکار د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د رایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ترې په پوره توګه استفاده کیږي. هم چې نن خوږه وګلالیز د کونکو د دې تر څنګ بل چې دی د ناروې سمندرګي هم لږ ژورتیا لري، یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږ ده، خو موږ د کبانو د روزنې لپاره ښه چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندونیا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنی په دې کې بیړۍ د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی یا هم موقعیت لري، د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري، خو د ګلف استریم د تود بهیر له عمله څخه د کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې درنو زده کوونکو د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی چې او د دې ترڅنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته لومړی موږ تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه ته وایي. په تیر لوست کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل، په دې لوست کې به موږ تاسو خلیج خوږه د کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو چې جهیلونه هغه ولاړ او بوتو ورکیږي کوم چې څلور خواو ته وچه وسیږي او په منځ کې وو وسیږي د دې جهیل ورکیږي، خو بر علاوه خلیج به هغه ولاړ او بوتو ورکیږي چې دروي خواو ته وچه وسیږي او منځ کې وو وسیږي د دې خلیج ورکیږي. نو ویلې سو چې د اروپا د لوی وچې ځانګړي موقعیت لرلو سره چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیتراني سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډیر خلیجونه ترمنځ ته راتګ سبب شوی دی او په دغه لوی وچې کې زیات شمیر خلیجونه موجود دي چې خلیج موږ تاسو وپیژندی چې دروي خواو ته وچې اوسېږي او منځ کې اوسېږي د دې خلیج ویل کېږي. خوشو قدرمن زده کوونکو لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړی دي ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کیږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کیږي چې دغه برخه کې ډیر زیات مهم ارزښت لري. د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوی رامنځته کړي. یعنی کله چې کوم سوداګر ان چې دی کوم صادرات او واردات چې دی د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دا خلجونه د ښه کوالټي لري او په هغه کې د ښه اسانتیا برابر کړي د کول سي چې بار په اسانتیا سره خالی کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دی په دغه کشتي کې دی بیرته په اسانۍ سره اشوال سي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنوز د کونکو په دبي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي ځکه دوی خپل ځان ته بندرونه لري، خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونو ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډیر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ کډرمنو ګلالي زده کونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوال اوبو ته لاسرسی او د بیړیو چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنی په اروپا لویه وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمله څخه د اروپا لویه وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنی د خلیجونو له لارې څخه دوی کولی شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نور سره اړیکه ټینګې کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډیر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا آرام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کیږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نیپتو او طبیعي ګازونو له پلو ډیر زیات ارزښت لري، خو د لویو بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خو ژوګل لیز کونکو تر دې د پریمو ژو تاسو د اروپا د لوی وچې د خلیجونو د په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به مو تاسو د اروپا د لوی وچې د اقلیم په حق معلومات لاسته راوړل. خو ژو قدر من زده کونکو د اروپا لوی وچې اقلیم په څو الهتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافي ارزل بلدونو کې موقعیت لري متعدد، یعنی په دغه اروپا لوی وچې کوم اقلیم چې دی زیات شمېر الهتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دې لوی وچې کې موقعیت لري د هغو نورو ټول جغرافي ارزل بلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دی متعدد، یعنی نه هم یخ دی او نه هم ګرم دی. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو وچ او تاو دوه بې بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کیږي، یعنی زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کیږي. دغه اورښت دی په متعدله بڼه سره وي. د اروپا د لویې وچې په متعدله سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورته تاسو وویل چې متعدله سیمه څخه هم دومره ستاسو مطلب چې شلی چې نه ګرمې وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لویه وچه یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپله په متعدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده، یعنی زیاته برخه شې ده په خپله په متعدله سیمه کې ده خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنی شمال، جنوب او لویدیځ خواو اوبو چاپیر شوی دی. یعنی د دریو خواو څخه دغه لویه وچه په اوبو نمبر شاو خوا سره راچپیر شوی دی، خو یو خوا چې ده پر وچ پر مربوطه. له دې امله څخه درنو زده کوونکو ټول اروپا د پر مربوطي یا هم لندبلی هوا څخه اغیزمنه کیږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبو نه ولیدي نو هم دا لامل ګرځېدلی دی درنو زده کوونکو چې دغه لویه وچه د لندبلی هوا لرونکي لویه وچه له جملو څخه شمېرل کیږي. د اروپا لویه وچه غرونه دومره لوړ نه دي چې موږ تاسو وایو چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانۍ سمندرګي د لندبل د ننوتلو خوند وګرځي. نو دغه غرونه نسې کولی چې د دې د خوند لامل شي. څلورم علاج چې دی درنو زده کوونکو د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوالي دي چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. او د اروپا لوی وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو زده کوونکو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دی چې نن ورځ به موږ تاسو هر برخه ولول چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنۍ چې دی جنوبي مدیترانۍ سیمې دي او دویم هم درنو زده کوونکو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو په کې شامل دي او د اتلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده، څنګه چې نوموړي سیمې د اتلانتیک سمندر د بادونو او دوړو په پرتله دي، نو ډیر لمدبل لري او د اروپا ډیر برنی سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډیر بارانونه پکښه وري او د کال په زیات وختونو پکښ کې اورځي لړۍ موجوده وي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دی په خپل مرکزی وچی همبری برخه ده او څلورم په خپل شمالي قطبي برخه دي، چې دا د اروپا د لوی وچی د اقلیمونو څخه بحث کوي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ مدیترانې اروپا چې د سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي، چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لوی وچې صحرایي لوري را لګیږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ غرونو لخوا څخه را لګیږي.